السلام علیکم د ازادي رادیو د ماخمنۍ خبری مجله کې مو زنو ریاس نوري کور بایم پایل دې سات د مهمو خبرونو په لنډیز کو د سالنګ لوی لارې درنو واورو د اوریدو لکبل یو وار بیا د ټرافیکو پر مخ وټړل شوې د غلارې د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید نن ازادي رادیو ته په لګلي پیغام کې وویل چې تیر شپه تر سهار پورې په جنوبي سالنګ کې ډېر واورو اوریده چې طوفان هم ورسره مل و او د غوره وګڼل چې د انساني احتمالي تلفاتو د مخنیوي لپاره دا لار د ټولو موټرو پر مخ وټړي. هغه زیاته کړه چې اوس هم په سالنګونو کې واورو اوري او ښایي دغه وضعیت څلېرش ساعته نور هم دوام وکړي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این سی آر وای په افغانستان کې څلېرش میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو این سی آر نن په یو ټویټ کې لیکلي دا مهال چې په افغانستان کې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو تودولو لپاره له کثافاتو ټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي دوی به تر ټولو اړو کسانو ته د خپلو مرستو رسولو لړۍ ته دوام ورکړي. په سرپل ولایت کې د طالبانو چارواکي د ښځو د تصویر او ویډیو اخیستو په تور د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سرپل لپاره د طالبانو د استخباراتو مرستیال شیر احمد مرصاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه څلور کسان چې د یو رستورانت کارکونکي دي د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا د ښځو او نجونو د عکسونو او فلمونو اخیستو په تور نیول شوي. ویل شوي چې دوی دغه اخیستل شوي ویډیوګانې او تصویرونه وروسته په ټولنیزو شبکو کې خپرول. د پاکستان پوز وای امنیتی ځواکونه په بلوچستان کې هغه دوه سیمې له سخت دریځو وسلوالو تصفیه کړي چې د پوز پر دوه کمپونو د سخت دریځ بیلتون پالو په ورستیو بریدونو کې نه سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی وو. پوز پرون شنبه ناوخته په یو بیان کې وویل چې د بلوچستان ایالت د نوشک او پنجګور د سیمو په عملیاتو کې چې سختونه خطو څو ساعته دوام وکړ شل سخت دریځ وسلوال وژل شوی دی. د بلوچستان ازادي بخون کې پوز د دغه بریدونو مسؤلیت اخیستی. په روسیا کې په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې د کورونا وایروس نوي یو لکو اتیا زره یو اویا پیښې ثبت شوي چې دا یو بې ساره شمیر دی. دغه مثبتې پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې تېره میاشت د کورونا وایروس او مایکرون بڼه د روسیې ټولو برخو ته خپره شوه. په روسیه کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د ګمارل شوې ډلې لخوا دغه خپره شوې شمیرې د پرونیو په پرتله د 2800 پیښو زیاتوالی ښیي. د هند نامتو سندرغاړي لتا منګشکر نن د 29 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. لتا منګشکر په 1942 میلادي کال په سندرو ویلو پیل وکړ او په خپل ژوند کې تر 10,000 ډېرې سندرې وویلې. د ته په هند کې د میلودي ملکا او د هند بلبله لقبونه ورکړل شوي وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لتا منګشکر مړینه یو لوی ضایع بللې او د هغې د مړینې په خاطر نن په هند کې دوه ورځنی ویر اعلان شوی دی. او لاندې په خپرونه کې به واورئ چې په بدخشان کې چارواکي په تیرو دوه میاشتو کې د شریا سرخکان د ناروغۍ له امله د نږدې اویا ماشومانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د خوست اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په ښار کې د هغو غیر مسؤولو کسانو مخه ونیسي چې له وسلو سره ګرځي.
خلکو نه فزیکي روحي تکلیف یعنی په ذهن ډېر بد تاثیر کوي چې څه حالات دي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې کموالی نه دی راغلی.
موږ د دولت معمولي دولار معاش نه لرو چې خرید
وکړو. د هند نامتو سندرغاړي لتا منګشکر نن د 29 کلونو په عمر مړه شوه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په بدخشان کې په تیرو دوه میاشتو کې د شریا سرخکان د ناروغۍ له امله له اویاو زیات ماشومان مړه شوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول مازودین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي په کوف آب او کوهستان ولسوالۍ کې مخ په پراخېدو ده.
بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمایزو چارواکو په خبره لتیرو دوه میاشتو را په دې خوا د شری ناروغي لامل څلور اویا ماشومان په کوفاب درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې مړ شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
مرض سرخکان در بدخشان
شری ناروغي په بدخشان کې سده پاسه د اویا ماشومان ژوند اغسته. دا ناروغي تر ډیره په کوفاب دروازه او کوهستان راخا ولسوالیو کې پیدا شوی او په ډیره سرعت سره دوام لري. موږ ګیلمن چې په دې برخه کې په ځانګړي
خاغلی احمدی وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوفا پولیسوالۍ کې 50 ماشومان د شری له امله مړ شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم د بدخشان ولایت اوسیدونکو په ځانګړي ډول د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د تګ امکانات کم دي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کول. خو د طالبانو د حکومت له پیله او افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې یا روغتیایي خدمتونه بند شوي او یا ورته لاسرسی کم دی. فیاض د کوفاب ولسوالۍ او نجیب الله د فیض آباد اوسیدونکی دی. دوی ازادي راډیو ته د شری ضد واکسین له نشتون شکایت کوي.
له تیرو درې میاشتو په ځانګړي تور ډول په دې وروستیو ورځو کې شری ناروغۍ په درواز او په ځانګړي توګه په کواب کې ډېره شوې او خلک روغتیایي خدمتونو او د شری ضد واکسین ته لاسرسی نه لري.
د شری ناروغۍ په دې شپو او ورځو کې په فیض آباد کې مخ په ډېرېدو ده. زموږ ماشومان یې مرګ ته رسولي دي. موږ هیله من یو چې مرستندوی بنسټونه او روغتیایي سازمانونه دې برخې ته پاملرنه وکړي.
د بدخشان اوسیدونکو ګواښ کوي کده طالبان حکومت او روغتیایي سازمانونه د دې ناروغي لپاره پرمختګ مخنیوي ونه کړی دغه ناروغي بعد بدخشان نور سیمو او ان نګدی ولایتونو ته هم ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت لیدوري هم تر لاسه کړو. دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب رانه کړ. شلای یا سرخکان ساري مرز دی او تر ډیره ماشومان او په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې واکسین شوی نه وي په دې ناروغي اخته کی.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو شمېر ښوونکي وایي چې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن مؤسسې لخوا له دوی سره د شاوخوا سلو یورو مرستې ژمنه شوې وه خو اوس ورته یوازې د 2000 افغانیو په قیمت قرطاسیه ویشل کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
دا د نارنګ ولسوالۍ د پوهنې مدیریت ته چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته په لسګونو ښوونکي راغوښتل شوي دي. ښوونکي وایي دوی سره د ماشوم ساتنې مؤسسې لخوا د نږدې سلو یورو مرستې ژمنه شوې وه چې یا به ورته په نغد ډول ورکول کیږي او یا به هم ورته پرې خوراکي توکي اخیستل کیږي. خو اوس چې ګوري یوازې څو کتابچې، سپین کاغذ، قلمونه او څنور شیانې په بکسه کې چبولي او ورته ورکوي. ښوونکي زیاتوي چې دغه شیانې وسنۍ ستونزې نشي هوارولی. یو ښوونکی چې له نوم ښودلو ډډه کوي وایي
د خېټې وږي که نه موږ د کاغذونو وږي موږ د خېټې وږي زموږ ماشومان وږي دي زموږ خلک وږي دي ورو د هغې غم نشته موږ نه د دغه شي غم وکړي چې زموږ بس موږ مشکل په حل کېږي د دې کاغذونو په ځای باندې موږ سره د موادي کومک دا چې مړېږي په وړو مړېږي په ترکاري مړېږي په نور سودا بچي مې 50 ورځو نار نه ورګرځي او ته دې مالا کاغذونه رابر کړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیوایي دوی د یادې مؤسسې له مسؤلینو سره ستونزه شریکه کړې او هغوی وایي ښوونکو سره هیڅ ډول د نغدو پیسو او یا خوراکي توکو ژمنه نه ده کړې. د کونړ پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوي محب الله حیدري ازادي راډیو ته وویل
ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې نه مې معلومات وکړ. هغوی وایي چې موږ نه دغه معلم صاحبانو سره وعده کړې ده یا د $100 یا د یورو نه اوس موږ د معرب د ریاست دخوانه کړي د معرب په بخش کې چې موږ سره کومه موسسي همکاري کوي نو هغه د خوراکي توکو نه کوي.
خون کې ویلې یوه خوای ماشونه کم او بند دي ل بل خو ور سره مرستندوی ادارې لومړی مرسته نه کوي او که څوک ور سره مرسته کوي هغه هم د دوی ولګه او اقتصادي ستونزې په پام کې نه نیسي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د سالنګ لوی لارې درنو واورو لکبل یو ور بیا د ټرافیکو پر مخ تړل شوی دی. د غی لارې د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالله عبید نن ازادي راډیو ته وویل
فعلاً شهرا برای تمام وسایل
دا مهال لویلار د ټولو وسایتو پر مخ تړل سوی ده. اټکل دا دی چې وضعیت به دوام کوي. د لارې د پرانیستلو امکان دا وخت نسته. هغه هیوادوال چې د سالنګ په دواړو غاړو کې راګیر پاتې دي، له دوی هیله کوي چې په چاریکار او پلخمري کې ځانونه امن ساحو ته ورسوي.
ښاغلی عبید زیاته کړه چې اوس هم په سالنګونو کې واوره اوري او ښایي دغه وضعیت 40 ساعته نور هم دوام وکړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. خو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو کنټرولولو په هدف د یو لړ هڅو خبر ورکوي.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د یوې ادارې کارکوونکی دی او په کابل کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش یې هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی، خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. خو د نرگس په نوم د کابل یو اوسیدونکی بیل نظر لري.
تر څو چې ډالر کته راغلی دی، نرخونه په بازار کې ډېر ښه شوي ده، خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلن وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي راډیو ته ویل،
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده، خو نرخونه مې یو څه تغییر کړی ده، اما دومره نه چې خلق توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وین مولوي زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
2400 اوړه د پنځ شنبه په ورځ په 2400 افغانۍ خو 2000 تر راښکته شوی. دغه شان د غوړیو او نورو موادو بیې هم راښکته شوې.
نوموړي ویل چې په لوړه بیه د توکو د خرڅون د مخنیوي په موخه یو کمیسیون جوړ شوی چې بیلابیلې ادارې پکې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نورې هم راټیټې شي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په ښار کې د دې نامسولو کسانو وبخښي، د نامسولو کسانو چې وسلې ګرځوي مخه ونیسي.
د خوست اوسیدونکي وایي په ښار کې د نامسؤوله کسانو سره د وسلو ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ دوی اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې د دې دواړو ستونزو مخه دې ونیول شي. د خوست ښار اوسیدونکي غلام حسن عمری آزادۍ راډیو ته وویل، په ښار کې باید یوازې مسؤول کسان وسله ولري، ځکه په ښار کې د وسلې ګرځول د خلکو فزیکي او رواني امنیت ګواښي.
د نقرونه وسلوال دلته چې بازار ته راځي، که طالب هم وي چې دوی دلته په بازار کې مسؤلیت نه لري، دا باید بند شي. ویل چې خلکو نه فزیکی رو روحي تکلیف یعنی په ذهن ډېر بد تاثیر کوي چې څه حالات دي، انسان داری هغه کې احساس کوي چې والا څه به ګډوډي وي، څه کیسې به وي. بس ملي اردو پخوانی ملي اردو والا هغه غوسې دي، کورتی غوسې دي، بزور کې ګرځي چې زه طالب یم. اوس دا پته نه لګي چې دا رښتیا هم طالب ده که نه ده، دې مخنیوی دې وشي.
د خوست یو بل اوسیدونکی رقیب الله زلاند وایي چې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو کې ډول ډول جنایي پېښې کیدلی شي.
تور ښیښو کې وسله تیریږي، کوم کسان چې نشه یې توکي استعمالوي هغه تیرولی شي، یو بل ځای ته انتقالولی شي. موږ تاسو ته د دښمن پته نه لګي، د دوست پته نه لګي.
د خوست ښاریان وایي کچېرې په ښار کې د ناقانونه وسلې ګرځول او د تورو ښیښو لرونکو موټرونه بند شي، نو د خوست ښار امنیت به نور هم ډاډمن شي. د خوست د مرکز اوسیدونکی محمد خان خوګمن وایي،
خلک شخصي مشکلات لري کنه، په خوست بیا شخصي مشکلات باندې زیات دي. د دې په خاطر کې چېرته دا طالب اوس وخت دی، طالب او ملکی په درک نه لګي چې دا ملکی دی که طالب دی.
بلډور ته د خوست امنیتي چارواکي د خلکو یادو اندېښنو ته په کتو وایي چې په دې اړه ګډې پرېکړې شوي او د دوی د منصوبینو لخوا به پلي شي. د خوست امنیت قمندان مولوي محبوب شاه قانت ویل، د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو په ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو په ګرځېدو بندیز دی او دا پرېکړه به په ټولو یو شان پلي شي.
هغه چاته چې موږ مخکینۍ کومې پرسې مو ویر کړې دي یا موږ کارتونه ورته جوړ کړي دي، د ولایت
ملي امنیت او کمانډانۍ په ګډ تفاهم سره دا پریکړه وشول چې د ټولي پرچې او د ټول څومره کارتونه چې ورکړی شوی دی دا ټول ملغا اعلان شول. د تور شیشو په مورید هم داسې حکم ده چې تور شیشې دا هم باندې که هر څه د موټر شیشې توري وي لطفا د هغې نه موږ احترام انده هیله دو دیمون په چک پاینو په تور شیشو کې نرسي.
که څه هم د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو ګرځول او ښار ته د تورو خیښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ د خلکو د اندېښنو لامل شوي، خو بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د جرمونو کچه ټیټه شوې او د قانون ماتونکو په پیژندلو او ښودلو کې ورسره ولسي همکاري هم ډیره شوې ده.
د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلاید د رادیو د اتو و پانو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداري غندلې. د روسي د رسنیو د چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ویل کې د آزاد اروپا آزادی رادیو په روسیه کې د اداري فساد د څېړنې په اړه مطالب لخپل و پانو لري نکړي. دا وی پانه به بند کړي. نور بل اسد الله الدین هوورو
د آزاد اروپا آزادی رادیو مشر جیمی فلای ویلي آزادی رادیو په هیڅ صورت کرملین ته اجازه نه ورکوي چې د دې رادیو د پالیسۍ لپاره پریکړه وکړي. خاغلی فلای دا خبرګون روسته تر دې سرګن کړی چې د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ګواښ وکړ چې د آزادی رادیو اته وې پانی به بندې کړي. د دغه ادارې نیوکه د آزادی رادیو د وې پانو په هغو راپورونو ده چې روسیا کې د اداري فساد په اړه شوې دي. دوی ویلي که د آزاد اروپا رادیو په روسیا کې د اداري فساد د څېړنو په اړه خپل راپورونه له ویپانو لري نکړي، ویپانې به یې بندې کړي. دغه ویپانې د روسیې، اوکراین او مرکزی آسیا لپاره خپرونې لري. د فساد د څېړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د موسسې لخوا کیږي. خپل ناوالنی اوس زنداني دی. د روسیې د رسنیو د تنظیم دولتي ادارې د دغو راپورونو د لری کولو لپاره ازادۍ رادیو ته څه باندې شپېته برېښنالیکونه لیږلې دي او څلورویشت ساعته وخت یې ورکړی چې دا لیکنې لرې کړي. د فساد په دغو څېړنیزو راپورونو کې د هغې ماڼۍ په اړه هم ویل شوي چې د ادعاو له مخې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د تور سمندر په یوه څنډه کې جوړه شوې ده. روسي چارواکو دغه لیکنې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد قانون څخه سرغړونه بللې ده. روسیه ورته غوښتنې له څه باندې لسو روسي نشریو څخه هم کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیر دسمبر میاشت کې وویل چې روسي چارواکو د آنلاین رسنیو د ازادۍ مخه نیولې او د سانسور هڅه یې کوي. روسیه له دې وړاندې هم پر آزاد اروپا رادیو او نورو آزادو رسنیو فشارونه راوستلي او عدلیه وزارت یې د دغو رسنیو بنسټونو خبریالان بهرني اجنټان بللي دي.
په مراکش کې د هغه 15 کلن ماشوم مړینې ډیر خبرګونونه راپارولې چې 15 ورځې په یو څا کې بند پاتې و، خو ژغورونکو په شپږمه ورځ مړ وموند.
د رایان اورام په نوم دغه ماشوم چې د 15 کلونو دی د 15 ورځو لپاره د چیپ چاوین سیمې د ایغران کلي په یو څا کې پاتې و. دغه ماشوم تیره سیشن به څا ته ولوید چې د مراکش په ټول شمال کې د ژغورنې د پراخو هڅو سبب سو. د ژغورنې د هڅو پر مهال هم په ساحه کې په سلګونو کسان راغونډ سوي وو او د مراکش تر څنګ د نړۍ په نورو برخو کې هم په ټولنیزو شبکو کې د رایان وژغورې په نوم هشتګ ډیر لاس په لاس کېدی. دوی د ماشوم خوندیتوب ته اندېښمن وو. اوس په ټولنیزو شبکو کې په خبرو سویو تصویرو کې د پیښې په ساحه کې د دغه ماشوم مړې لیدل کېږي چې تازه له څا ایستل سوی دی. شاوخوا په سلګونو خوابدې ژغورندویان او نندرچیان لیدل کېږي چې دعا یې کوله او د خپلو ټلیفونونو څراغونه یې روښانه کړي وو او په هوا کې خوځول. د مراکش پاچا محمد په هغه اعلامیه کې چې دولتي رسنیو خبره کړې د ماشوم له مور او پلار سره خواخوږي شولې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د رایان پلار د پیښې په وخت کې د څا په جوړولو بوخت و چې زوی ورولوید. شاوخوا یې نرمه خاوره وه، ځکه نو ژغورونکي له ستونزو سره مخامخ وو. دوی د مځکې تر کیندلو وروسته څا ته یوه کمره داخله کړله او په لومړیو ورځو کې یې د رایان د سلامتۍ خبر ورکړی و. ژغورونکي توانېدلی و چې د سمڅې له لارې دغه ماشوم ته اوبه او خواړه ورسوي. د دغه ماشوم مړینه په مراکش او د نړۍ په نورو برخو کې د ګڼو کسانو د عکس العمل سبب سوې ده. له دې جملې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د ماشوم له کورنۍ او د مراکش له خلکو سره خواخوږي شي او د فرانسې خلک یې په ویر کې شریک دي.
آزادي رادیو ته غوږونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله ورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او ازي اوریدلی شي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار صالح محمد صالح ته پرېږدم چې په پاتې څو دقیقو کې له تاسو سره دی.
له خبرونو ور اخوا
زما سلامونه هم ومني له همکارانو مننه د دغه لاسو دقیقو په خبري چولګه کې ګڼ مطالب راغونډسوي. د کونړ د مرکز اسدآباد او اړوندو کلیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې په سیمه کې پنشو روج د کسان زیات سی چې ورسره په دغه سیمو کې د غلا سطح هم زیاته سوي ده. دا هم په دې اړه تفصیل
د کرحال کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسدآباد پاړوند سیمو کې پرنيشي توکو د روغ دکانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرالې دم کلی تېشان او آباد ل چګلی او شګي او د ساګي په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوه دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شد غلاګانې کوي او سارل کوي شان سپلای او بوټان پټ کی جمعه
خلک وای دغه معتادینو په ټولنه کې د غلا او سربیره نور زیات ځوانان او نوي زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روږدي کړي دي او که مخه وننی ولشي نو ټولنه به د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکي دی وای پر نشئی توکو روږدو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخه ورشي هغه تر سره کوي.
تر دې چې په خپل منځ کې سره وحل کوي په چاکوګانو او چړو باندې اسلامي امارات مسولینو نه هله او خواهش ده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي تر څو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکو دا هم وایي چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روغدو کسانو د نیول لپاره عملیات ترسره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږېدم دوی د ځون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده. یو وړې به عملیات وکړو 15 نفره به ګرفتار کړو هملته جلال آباد ته نقلوي ځتی به هغه کوم چې روان علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي.
خو قومي مشران بیا وایي د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي خو د دې پر ځای چې د روغدو شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي.
ومردل چې په کونړ کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې په نشه روږ د کسان زیات سوي چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته سوې ده. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په هند کې د پیژندل سوي سندرغاړې لته منګشکر تر مړینې وروسته د هند حکومت دو ورځنۍ عمومي ویر اعلان کړی دی. دغه پیژندل سوي سندرغاړې نن سهار د 2 کلونو په عمر مړه سوه. لته منګشکر چې په کووید 19 ناروغي اخته سوې وه د بدن څوغړي یې له کاره ولوېدل او وروسته یې سا ورکړه. د هند صدر اعظم او نورو چارواکو دا یوه لویه ضایعه بللې ده. د هند موسیقي د دغه استوري لتا منګشکر ژغ نن سهار د تل لپاره خاموش سو خو دغه نرم اواز به پیړی پیړی د خلکو پوزړونو او ذهنونو کې ژوندۍ وي. هغه خپل لومړی سندره په 1949 نه دی کال کې یعنی شاوخوا 3 کال مخکې ویلې وه. هغه د هند یوازنی سندرغاړي و چې څه باندې ولسیزی د څلورو نسلونو لپاره سندرې وویلې. د تور سپین فلمونو لپاره له سندرو رانیولې شهرت د هند بالیوډ سینما تر رسیدو پوری هغه په هر قالب او هر اثر کې د سندرو تجربه وکړه. ل لتا منګشکر د څبان دی او یا کلونو پر مهال په بیلا بیل ژبو تر ډیر شو زورو ډیری سندري وویلې. لتا منګشکر چې په 1909 میلادي کال کې د هند په اندور ایالت کې د نړۍ تسترګي غړولې وي، د مړینې پر وخت 29 کلنه وه او د عمر تر پایې واده ونه کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی، نورو چارواکو، د بالیوډ سینما غنو هنرمندانو، سندرغاړو او وتلو څیرو د لتا منګشکر مړینه د هند او نړۍ لپاره یو لوی ځای بللې ده. لتا منګشکر په افغانستان کې هم غن مینوال لري او په عمر کسان یې له پخوانیو سندرو سره تر اوسه مینه ساتي. په هند کې ډاکټرانو نن سهار وویل چې لتا منګشکر وروسته له هغې په ممبئی ښار کې ساور کړه چې د بدن څو مهم غړي یې له کاره ولوېدل. په پام کې ده د لتا د یاد مراسم نن په هندوستان کې پیل سي. د لتا منګشکر پر مړینه مو راپور واورید. سلطان سرور د لوګر یو محلي سندرغاړي معروف لوګری څخه د لتا منګشکر د مړینې په اړه پوښتنه کړې ده.
لتا منګشکر او هنګونه ما دا اورېدلې ده چې نور سندرې ډېر دي، او دا خدا ګوا خپل کیسه خدا خاندان کړې ده. په داسلان خداغه ده د لوګر طرز باچا جان لوګری رفتار از کوم کې لري.
استاد لتا منګشکر یو وخت کې تقریبا درس کاله په کابل کې به په سړک کې د رستوران لمخه تیرې دي، د کافي او د شریخ فروشي هلته به د دوی غږ وو، د دوی سندرې به وي او د استاد رفی.
بالکل
وو
دا رستوران کې هوټل کې په هر ځای کې دې غږ وو، رفی غږ وو، د محمد عزیز غږ وو، د لتا منګشکر غږ وو. او دا رفی چې یو کابل ته راغلی و، دمان وړاکی و، یو کابل ته راغلی و.
د لوګر هنر د موسیقي له هندي موسیقي نه خصوصا د لتا له سبک نه متاثر شوی دی کنه؟ لوګری استادانو لوګری سره شناخت درلود کنه؟
بالکل بالکل، او سلام سره شناخت درلود، او جوړه استاد سره شناخت درلود، بلتون سره شناخت درلود، ماشینه ور سره سلام استاد سلام ورور واغه سره شناخت درلود.
هنتم ورغلی ودوی
سلام او بلتون دما پلار سره ورغلی و ټول وفاصه وای د اوس خدای دې وبخې بلتونم سلام او ماشینه هدا ما پلارم ټول وفاصه وفاصه.
استاد کاغه دې و دې هغه دې خداګوا دې فلم هغه سندره کې زمزمه کوي کومه چې تاسو فکر کوئ چې د لوګری موسیقي سبک سره ډیر ورته والی لري.
بادشاہ جان دې لوګری رفتارت کو کې جری، رفتارت کو کې جری، کوکو مغرور استی دل زبر می بری، دل زبر می بری.
د لوګری یو محلي سندرغاړي معروف لوګری و چې د لتا منګشکر د مړینې د هغې د سندرو او سبک په اړه خبرې کولې. او سم د څو اوریدونکو پیغامونه
او دغه مرسته چې دغه خارجیان کې دی خلکو ته را لېږي، دغه مرسته دی خارجیان په خپل لاس کور په کور و وی شو ور دي کې دا د هیڅ کور غریب ته نه رسیږي، ټول ارسنار نه ور دي غریبانه نه د مالدارو شګونو ته دي.
احمد همدرد لغمان پاکستان ډالر ټیټیږي ورځ تر بلې نه، او نرخونه هغه څه قیمت دی او څنګه سی کوي ځان ته چې وخلی اسلامی امارت نہ داہل حکوم سے پدی نرخون باندھے اٹھائی والا باندھے جدید نظرانی کی اور نرخونا کنٹرول کی سے ہے واد والا ڈیر سخت اس پہ سخمخ دی کار نہ صاف
زاجر ادیا سمدا را کو چ مر اواز ورسے د بول مقامات د غو پر ورسے کنه مسکیچر از دیو دا پخیر خلات از کی دی یار مستا فلا خپل د غلاتی د انکار مستکد د غزاف یاد خلق مشتکر دی جات برین چې ته نه دی ورکو لیکن خپل یو د پټه کړل نو د مو خبر اوري د مسکیچ دی د ورو د بین سپاسی د سره جنو چې ورکی سم دم د غریبان خپل سره ور
ګلپات کونړ ولایت نه راغلم د سمرخېلو د سپین جمعات پوسټین لره غړ درډاګ کې پروت یم. ازمانه تیر چا پر ډیر غریبانان بے وزن خلک دي چې د ولګي د تند سره مخامخ دي، ډیر سخت حالات سره مخامخ دي، او دې کلی طاقتن حیات ناراضي پښتنه نه کوي. دا کله په ګوجرو په کلی مشهور ده، دې کلی طاقتن پښتنه نه کوي، سرپراز نه لري، دا کله ملک نه لري چې ملک د کری پښتنه وکي. که مونږ بل یو ملک ته لاړ شو وای ځان د خپل ملک دغه وکړي زمونږ هېڅ الله ته هم ډېر بې سوره دي او داسې خلک په مونږ کښې شته ده چې درې ورځې څلور ورځې په سبو باندې وخت تېروي او د ډوډۍ رسیدګي ورته نه کېږي.
له دې سره دا ټولګه پای ته رسېږي. په پاتې شېبو کې له نورو همکارانو سره واوسئ.